کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الاماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپل مې د دې سانې شاهد وم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دیپورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه د هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیری کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټول ګران غاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي، له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تا باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي، کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو.
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشوم یې پاتې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سرم مخکیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خو که چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا جاور خبگان ورته وید کیگی. پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سره نامناسب چلن کیگی. پا تیره لغو میرمنو سره چه لوری نری تره وری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند. زینی خدی دوم را تر تاثیر لندر اولی چه دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی. هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور د پاره دي، که د ماشوم د پاره دي، هغه را مساعد نه دي کنه. نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه یې لري. البته سم خوړه نه ورته برابرېږي، البته سم فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي، د ورکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثناء شته نه ایم چې ټول استثناء شته کې خود ځینې کورنۍ چې دی انجلۍ ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چې خوشاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوي دي ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه یو رقم مړاوي دغسې نو تا باندې د کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس ده نو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا د بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم تابان اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کیدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کیږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سي مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وست یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دافې دا کاری کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مکوه چې شي دی ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لوېدلې دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخه د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشو براولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني راو واړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټرو د شهرو نشتون بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمادا چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړي وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه ګرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانې او پیغورونه وزغمو لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دمو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولې شي. د کابل د طبي پوهنتون په خنۍ ماسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت د هغه په کار هم بندیز لګولې دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستو به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوار ښځو لپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسبه تغذیه نه لري نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بازی مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغو درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی، او کله کله لس ورزی شي، او کله کدلی شي جوار خبگان دیر دوامداره شي. کله چه دوامداره شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تتللی تللی دیه دی ماش خپل ماشوم ترسیدگی نشی کلی، بیانو مجبور ده چه کورانه دیده سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کورده.
پزینو کورانه کلی دلسی چه مثلا کله ماشوم پیدا که گی اقای انجلی وی دغل تام یو دول دی کورانه لخواد دست یا وضعیت که گیتی دی میر مرې ته نوره پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا والی الک نه دی، والی جلی ده. تاسو خپل تجربه را توای کله چې تاسو میرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي، د سیمه مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته وایم چې اته مو داسې میرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و، شپږ میاشتې هغه ساتلې و، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، اته خپل به چې ترخه شان شوله، یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هیڅ ارزش نه لري، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا تر وړې ده، هغه موږ چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغونه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلی د کوره وباسې، موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هیڅ مستحقه د دونه ایش یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم ای پاستې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپل کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیجون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم پاکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښود؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه؟ هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنکړو.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو په دو کې کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شو چې دغه اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کړو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنې یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق، درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوو چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، خبرونه ته خراغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې، نارینه لاس دل کې. دا علماء او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی را به شوتل چې دغه د انتخاب موضوع د خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري ولو که پلار وي ولو که ولی وي دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي را به شوتل چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو یو پیغلې دي یو کونډې دي کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی بدون د مشورې د پلار بدون د مشورې د لیور بدون د مشورې د هر چانه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي یا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقداره ده مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي یعنی د کونډې دپاره په ده کې مشوره حتی د ده دپاره ضرور نه ده د چا سره مشوره وکړي یا ده نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا د دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی دا یو غیر شرعي عمل دی نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلونه اجازه والی نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها يا رسول الله وهي تستحي منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا د خزو پت د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوان را پات دي یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما ستا په دې کې څه نظر دی یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده ما دغه حق زما خوښ دی ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمېده نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د رغبت دی او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښه یې هغه چوپ پاتې کېږي ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی دا باید وشي که چېرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده ما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نو هاسو ماته او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو مشوره وسره کوو او امبلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي
بله مداری صاحب د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا بیا عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پرېږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نشته تی وایي پوهنتون نشته کار نشته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بیغیرتۍ ځای دی دا څومره د بیحیایۍ ځای دی خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دي تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دو حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوسترګ پټې د دو په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاپه نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو د په خو خو لاندې کړی دي. یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په سیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دې له نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مې بیجدره به بیا مایک هم پروت وي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپله وای پوهېږي باید کې مسکیم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لیرې خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چا ته یې چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خوستا اولاد دی. اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری، هغه شفقت ولری. اما تخو واقعي پلاري، تخو معنوي نه، تخو يعني تخو حقيقي پلاري، تخو حقيقي موري، تخو خوري، تخو روي، ته ولې دغه حقوق د خپل عندك. نو بیا هم اغه نقطه تر اعظم، اغه تیر نقطه تر اعظم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دو خپل حقوق نه پیژني، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند ایر روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دوی د عمر سره جوړ نوي، د دوی د قواري سره جوړ نوي، د دوی د خایس سره جوړ نوي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی. نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي، دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي، او دغه سي به مظلومي وي.
کله چې دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسوي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغې د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه خبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړئ ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا درا راوځي خپل تصمیم ونیسي، او درا روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی پام دي الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې به دی او بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي، او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي، چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې، دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی، ته دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې ته دغه خزه دغه لورکۍ د بل چا چې ته په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا ته په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا ته په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور پر راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلی ته وکړه، دا ته یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا تخپل اولادونو د پاره څه فکر کې سبا ته تخپل اولادونو د پاره څه نظر لري سبا ته تخپل اولادونو د پاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې پکه مخله یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نور روان وخت د خپل اولادونو د پاره د خیر تم کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دسه انسان نه هیڅ تم نه کیږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی دسه د اولادونو الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نور روزي د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده کم کده موضوعات په منځ کې و نه وسی او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګن لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او بل د چخ په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي د په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناری نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزیده تفریح په خاطر باندې ټول د مینې نه ډکوي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړه وړه ټول د مینې نه ډکوي او په محبت باندې روان وي نو د دوه ایندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده زکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتب کې کوي خو تربیه د خپل والدين نه غسل کیږي زکه چې والدين په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو د څه سره د مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشريت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعنت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي هم پرامد سنت طریقې پګړې والي د ګری پرېخ د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهسته یو فقط پګړې د ګری پرېخ د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقې مایوس کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې موږ تاسو وزګورو په محکمې کې موږ تاسو نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وایو چې به دی وکی نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه له دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستاسو کینه دا زما حق دی او پلار په دې باندې ګونانګاریږي مور په دې ګونانګاریږي د سړی سره زما ژوند نکیږي دغه ژوند زما خراب دی د باندې سو ګونانګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کومه مطالبه لري هغه به مثال خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا طالبه لري نو زه به تر څو چې ژوند مې زه ګناګاره ما نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو خښ ژوند ولرم او د خښ ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدین نه دي لطفا هله دي ولوګي چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق کوي او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي
bale قران ته په تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ هدف نه دی، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي. دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفاً لطفاً د الله رب العزت په خاطر باندې دوی سره مشوره وکړي. دا دوی ژوند دا تاسو ژوند نه دی وسک خدای نه خواسته لور ته پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره ورکړي چې لور دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم. زه پلاری ما زت باندې شفقت لرم، زه پتا باندې محبت لرم، دغه زت لپاره مناسب نه ګورم. لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانی کینه وي. دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی. دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي. نو د دوله مهله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي. فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي، نور کتابونه خبر نه دي. ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکي او هغه لدی کینی. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي. نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی، په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه بستا د الله په حضور کې تا کش کوي. او ولا بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم. ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگا کی دا چې ځان نه آگا کی د جهالت دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اسنجونې درس نه پریږدي، بیا دوی د کار حق نه لري. نو کورانه راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي، نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي سئ د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسې ناکامه سئ. ولې چې تاسې نړیوالو نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي. خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله ده چې وایوري او دغه لبیک وای چې د دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه دراغله ټول امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه. حتی دا تاسو ګورئ د نیوی کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه. دا نړیواله شبه ده، د نړیواله شبه وي، د نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی دی. نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی. یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم رسوم ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لولاند کو شته نظام، شته نظام بی بی رقیه د لولاند کو، فاطمه زهرا د لولاند کو، چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی، که تاسو دوله محبت ور کړی دی. شته نظام استاب بی بی فاطمه ته او استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه. ښه وخت ولري.
مننه. به عزت او سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اکل باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودی کی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکچه زده کړې. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می ہر سہارا پسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ